او نور څوک داخل کې موجود تاسو کوي دلته شل کاله امریکایي اشغال موجود دلته ډیر خطرناک استعمار ریښې کړې وي او دا اوس هم دی غوی ریشه لا هم شته په افغانستان کې لا هم د دې ضرورت
یعنی تاسو فکر کوئ چې طالبان بیر لري که چیرته خلکو ته واک وسپاري یعنی لوی جرګم په یو شکل انتخابات که خلکو ته موقع ورکړي چې دوی خپل انتخاب ولري بیا به نور رامخ کې شي هغوی به په حکومت او په دولت کې ځای پیدا کړي
ګورې په نړۍ کې چې هر ځای تحول راغلی وي معقوله لارې دا وي چې تر څه وخته پورې هغه چا چې واګه ترلاسه کړی وي بالخصوص د زور د لارې یا د مبارزې د لارې هغه باید تر یو څه وخت پورې پاتې وي. دویمه خبره دا ده سروان صاحب محترم چې په ضعیفه هیوادونو کې د انتخاباتو پروسې معمولا د لویو د قوي او اقتصادي او هغه استعمارګرو هیوادونو په لاس کې وي دغه د انتخاباتو پروسې تر څو پورې چې یو هیواد کاملا د ټولو اړخونو څخه مطمئن شوی نه وي معقوله هم نه ده. په نړیواله سطح کې تاسو د نړۍ تاریخ وګورئ په اوسني معاصر تاریخ کې هلته د زعامت انتخاب موضوع
لیکن همات صاحب دلته اوس کوم شته چې ښاغلی کرزی اشاره کړې مسله دا نه ده چې اوس تاسو په حکومت کې خلک درګډ کړي بلکې دا ده چې یو مشروعیت یو نسبی مشروعیت پیدا کړي دا چې دنیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني دوی وایي دا یو ډله ده په زور راغلی د حکومت نیولی دی یوه جرګه د عقل دي ته یو مشروعیت ورکولی شي یو اساسي قانون پکار دی چې باید تصویب شي په اساسي قانون په تصویب کې خو دا مشکل نشته چې د طالبانو سره به نور خلک شریکیږي په واکه او په ځواک
د مشروعیت موضوع کسړی انصافا فکر وکړي دا په دې حال ده چې یو ډلې امکان نه لري چې هغه په یوازې ځان باندې اته څلوېښتو هیوادونو ته ماتې ورکړي په نظامي ډګر کې د دې تر شا ملت ولاړو دا اسلامي مرسته
خدغه باید ثابته کړي دغه ثابته کړي ولې مشکل پڅ کې ده که تاسو خدغه ثابته کړي دنیا یې نه در سره مني که تاسو سلواري مو وای دنیا یې نه مني که منله خو تر اوسه به وي هیواد ستاسو حکومت پر رسمیت پیژندلی وو
تروان چې په فکر کوم چې موږ تاسو په سیاست باندې پوهیږو چې د دنیا یو هغه ظاهري مطبوعاتي غوښتنې دی یو د پردي تر شا خپل اهداف دي دا نه دنیا زموږ د ملت د د د د ګټو د لامل مړه ده او نه دلته زموږ د غمخوار دي دوی که غمخوار وای دا شل کاله به دلته دغسې یو حالت نه راوست د دغه فشارونو تر شا نور اهداف دي لیکن د دې هر څه سره اسلامي امارت ویاندویانو په صراحت سره ویلي دي چې موږ د جرګې ارزښت ته قایل یو او په مناسب وخت کې کېدلی شي چې د جرګې څخه استفاده وشي زه چې څومره خبر یم تروان صاحب محترمه دا اوس هم دغه یو 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 زمینی کار روان دی چې د جرګې د تشکیلاتو د هغه ابتدایي چارو باندې کار وسی او د نړیوالو دغه ظاهري کم دلیل چې یادېږي دا هم د فکر لسی زه فکر کوم دا ډېره ستونزمنه موضوع نه ده موضوع تاسو به په نږدې راتلونکي کې ووینو چې دا موضوع به هم حل شي.
بله شهزاده مسعود صاحب د امدا چې تاسو وایئ چې د ملت استازي د ملت استازي به څوک ټاکي کله چې هم بیا جرګې کومه فیصله کړې ده او د واکمن خوشنه و هغه بیان نه ده منلې
ګوره یو خو هغه مشورتي لوی جرګې دي چې دغه فیصله خو نور الزامي نه دي د وخت حکومت یا د وخت زعامت کمنې کینه منې ځکه چې مشورتي جرګې یو هغه دوتیز عنانوی لوی جرګې دغه فیصله الزامی زموږ خو دا اوس هم منه یو افغان زما پیشنه داده چې دغه سی او دوتیز عنانوی لوی جرګې چې هیڅ افغان دغه نه احساس محرومیت ولي کی یعنی هر افغان چې به هر ژبې وي چې
دا به څنګه کېدای شي چې غړي انتصابي وي یعنی دولت راغواړي حاکم دولت راغواړي څنګه به د خلکو استازي تو پوره کوي
څاروان څه ته ز دغه د شلو کلو تجربه سره شریکوم په د شلو کلو کې ډیره جرګې راوغتل شولې حتی په دوا یا درې جرګو هغه څو غړي زوما یعنی کایو کاسیا دوا کاسا په دارالانشا کې چې د دولت کسانو نور اکثره ترکیب ملي وو اکثره د خلکو چې هغه د حکومت نه بیرون یا د حکومت کې کوم رسمیت
مثلا په همدغه جرګو کې د طالبانو استازي نه ولاو، دا اوس ټوله مني چې طالبان د ملت د یوې برخې استازیتوب کوي.
موږ هم دغسې خبر په هغه وخت کې به هم ویلې چې دا جرګه نیمګړی وي. نیمګړتیا په دې کې ده چې باید د طالبانو استازي په دغه جرګه کې وي، یعنی رښتیا هم چې هغه به پوره جرګه نه وه. اما په اوس وخت کې خو افغانستان ټول د طالبانو د حاکمیت لاندې ده، یعنی په دغه وخت کې چې څوک دننه د کور دننه دي، که د کور نه بیرون دي او په شکل د اشکالو ناراضه دي، هغوی هم باید دغه جرګې ته را دعوت شي. زه فکر کوم چې جرګه یو بهترینه لار به وي په د اوسنیو شرایطو کې، لکه څنګه چې جناب ورته انتخاباتو ته اشاره درلوده. یقینا دغه انتخاباتو نه چې د پخوا د جمهوریت وخت شوي دي، زه خپل هم ملت یو افغان ښه خاطره نه ځنه لرم. شفاف انتخابات نه و پکې، مداخله پکې وي، خلکو سرتاسری شرکت نه و پکې کړی، یعنی هغه انتخابات چې باید شفافي او سرتاسری متاسفانه نه و. نو اوس هم که هغه شرایط دغه ته برابر نه وي، نو بیا بله معقوله لار نشته چاپ له دې نه چې یو دودیزه عنعنوي ملي لویه جرګه راوخته.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په جرګو، مرکو او لوی جرګې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي شهزاده مسعود چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار دی، همدارس د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی عبدالحق حماد. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم یو قومي جرګه رابلل شوې ده. د دې جرګې یو برخوال او تنظیمونکی ډاکټر برکت شاه کاکړ همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب، په بنو کې د رواني جرګې مقصد څه دی؟
په بنو کې د دې جرګې په حق باندې وختي هم پر ټولنیز رسنیو په دغه باندې خو تبلیغات او د دې کوم بنیادی کوم بیانې چې دغه مخ ته راغلي ده. بنیادی مقصد د دې دی چې پښتون افغان وطن ته ورپیشي چې کومې ستونزې دي، خصوصا د نا امنیتۍ او د یادم ته چې کومې په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې کوم د پرله پسې او دوامدارو جنګونو یوه لړۍ پاتې شوې ده، او د هغه چې کوم اثرات دي د پښتنو پر اقتصاد باندې، د پښتنو پر ټولنه باندې، پر کلتور باندې، په دوی پر تشخص باندې.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. لومړی حماد صاحب، کدی د ورستی اوریدونکو په خبرو تفسیر وکړي. دوی وایي چې باید قانون معلوم شي، باید خلک پوه شي چې څه قانون دی څه نه دی. که ترڅو چې قانون نه معلوم، هیڅوک هم ناظریږي چې په داسې هیواد کې چې قانون معلوم نه وي هلته پانګونه وکړي. د ټپي موضوع خو په دې وروستیو کې مطرح شو. آسیایي پراختیایي بانک وایي چې په غسې یو هیواد کې پانګونه نشي کولی چې نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی.
دوی ته دومره وایم چې د اسلام او د مسیحیت او نورو دینونو تر مابین یو لوی توپیر دا دی چې اسلام د نظام دین دی. د اسلام په چوکات کې د نظام د هر برخې د پاره خپل مقررات او اصول او طرز عملونه موجود دي. دا اوس په افغانستان کې د اسلامي نظام چې زموږ د حنفي فقه یو برخه ده، دا د همدې پرانا کې فیصلې او نظام چارې پر مخ دي. لیکن دا چې یو مدون اساسي قانون رامنځته شي د همدغه قوانینو په چوکات کې او یو د عصر مطابق اغه تخنیکی خلونه او دا ټول پکې ځایتوی په دې باندې کار روان دی. په تیر دوره کې تاسو ولیدل د بوند کانفرنس وروسته په یو سره د دې شدل تدیر امکانات وړر ټول دنیا دخیل ولا افغانستان په قضیه کې، لیکن موږ یوازې په درې کلونو کې وکولای شو چې اساسي قانون تدوین سی او بیا تر دې کلونو پورې لا هم جنجالونه پاتې وو. نو په هغه د استراري حالت تر کچې پورې د اسلام ټول اصول قابل اجرا دي او دا اوسنی نظام دغه په چوکاټ کې مختزي، لیکن مدون او په حیث یو اساسي قانون رسمي دی باندې هم کار روان دی.
یعنی فعلا افغانستان مدون قانون نه لري،
داسي قانون لکه چې اساسي قانون نوم ورکو او هغه چاپ شوی وي مطبوع شکل وي، داسي یو شی تر اوسه پوری مخته نه دی راغلی، لیکن دی بل سیستم باندې کار روان دی. امید ده چې په لاندې وخت کې کمیسیون هم تشکیل سی او په دې باندې به کار په قانون په رسمي توګه پیل سی.
شاهزاده مسعود دی اوریدونکو نظر دا و تاسو مخکې ویل چې باید لوی جرګه د دې لپاره هم جوړ شي چې په قانون غورو کې او معلومه کې چې افغانستان کوم اساسي قانون لري. خو دی اوریدونکو نظر دا و چې شارستان و قانون تزارورت سده.
بله جناب سروان سه وز خود اغا خبره کیگی چه مگد شریعت مطابق قره فیصلی که او اما لغتنگه چه اما سه ورد شارد روزله مگد یا داریم قانون تخو ضرورت لرو اما قداسی یا اراده ای که بس قانون جورشی او چه بازدر کرده جورشی مگد ما تا هم بنده دیا هم بابا دی لوی جرگه لطریقه تصیب کیجی در فکر کومه چه دی لوی جرگه پا جوریدو سر مگد دیر مهم مسائل حل کوله شو. زه امیدوار یم لکه څنګه چې حماس صاحب ورته اشاره درلودله زم دغه سی او علایم د جرګې وینم چې دوی د فکر لري چې دا جرګه جوړه شي. نو خدای دې وکړي چې په واقعي معنا باندې دغه سی او ملي لویه جرګه جوړه شي چې د نړیوالو باندې معنی هم نور ختم شي او هغه د مشروعیت مسله هم حل شي. نور موږ بیا کولای شو چې نړیوال مشروعیت هم په ډېر اسانتیا سره ترلاسه کړو. زه فکر کوم چې هغه بهترین نه بهترین لار خو
آقا میر سیبل چه جرگه به جوریشی دیر مصرف پی وشو لیکن ایس نتیجه ور نکره دی وی چه که چرت غواری چه دی خلق و نظر معلوم که او نظام تن مشروعیت ور که نو طول پشتن او که
حضر لسه پا دی باوریم چه کم جرگه چه ما پا خپل لیدی دی دقیق هری و پا خپل وقت را نتیجه ور کری دی زبه یو خب بلگه رور پا یاده کنه په دغه اواخر د جمهوریت کې چې کومه مشورتي جرګه جوړه سوله لیکن د افغانستان خلک یان انتخابي یا غیر انتخابي لیکن خلک راجمع شول د مشورتي جرګې په نوم باندې لیکن د خپل ملک د مصلحت په خاطر باندې د روغ جوړې د سولې په خاطر باندې هغه څلور سوه بندیان شاوخوا د زیات او کم بندیان چې دوی وتر په خاطر باندې خوشي شي. زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان د خلکو واقعي استازي په داسې یوه جرګه کې راټولیږي هغه طبعاً د خپل ملک د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره داسې فیصلې کوي چې هغه د ملک په ګټه باندې یعنې داسې فیصلې نه کوي چې خدای ماکه هغه د ملي ګټو سره په ټکر کې. هره جرګه په خپل وخت کې اهمیت درلوده او اوس هم دا اهمیت لري او لکه دا مخکې ورور چې ورته اشاره درلودله زه په دې باور او یقین لرم چې موږ به تمثیل د وحدت د ملي یا د یوالي د ټینګښت تمثیل به هم زیاته وروښیو. په جرګې کې ډېر حکمتونه شته ده. زه امیدواره یم چې امارت اسلامي په دغه لویه ملي پروسه کې ژر تر ژره قدم پورته کړي او دغسې یو واقعي لویه جرګه راوغوړي چې خپل ملي مسایل هم حل کړو او نړیوالو ته وښیو چې افغانان یو موټی یو اتحاد یو اتفاق دي.
حماد صاحب بل اوریدونکو ویل چې جرګه د دې لپاره مهمه ده چې دنیاوالو ته وښایاست چې افغانان یو دي، اختلاف پکې نشته.
زه فکر کوم دنیاوالو دا حقیقت هغه وخت درک کړ چې د دوی وروستی فوځي له افغانستان څخه ووت او په ناڅاپي توګه دوی په ځان پوه شول چې دلته افغان ملت د بهر فرمایشونه او د هغوی لاسپوڅي نه مني. ګورئ یوه خبره اساسي زه دا کول غواړم چې یو وسایل دي یو اهداف دي. نړیوال تل په وسایلو باندې ټینګار کوي، اهدافو باندې اهداف ته دومره توجه نه کوي. دغه انتخابات او کلوي جرګه ده او که ټاکنې دي دا ټول د یو نظام د یو ښه نظام لپاره وسایل دي، لیکن دوی انتخاباتو ته فندونه هم ورکول په تیر وخت کې او فشاریم ډېره درلوده، لیکن دا چې د دې په نتیجه کې بیا کم څه ترلاسه کیږي چې هغه اصلي هدف دی چې هغه ښه حکومت ولی ده، ثبات دی، امنیت دی، مرکزي حکومت رامنځته کول دي، هغو ته دوی توجه نه کوله. اسلامي امارت برعکس وسایل په هغه طریقه باندې چې نړیوال نورمونه دي په هغه طریقه قدرت ته نه دي رسیدلي، لیکن د یو ښه حکومت ولی چې کوم اهداف دي هغه ټول لاسته راغلي دي. تاسو دي اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو څخه هم معلومولای شئ چې ولس څومره خوشاله دي.
یو مسله شته حماد صاحب، دا هم باید انکار ونه کړو چې اوس هغه څه خلک جرأت نه لري لکه مخکې چې جرأت درلود. اوس سولې د ملي مصالحې د پخواني شورا مرسیال حاجي صاحب دین محمد د ټلیفون له لارې را سره دی. حاجي صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د ستونزو د حل کولو او د دولت د مشروعیت لپاره باید لوی جرګه راوبلل شي. ستاسو نظر څه دی؟
زه خو چې اختیار خبرې دی لوی جرګې طرفدار ما، خو البته د دې خبرې سره دام وایم چې هغه افراد چې لوی جرګې ته راځي دا باید مواصفات ولري، یعنی په د یو مسلې د خلاصولو یا د سپړلو یا د بیرته راټولولو صلاحیت ولري. داسې هوایي خلک نه وي چې هغه یا خپله اخلاقي کمزوري ولري یا نور مشکلات ولري. یعنی زما نظر دا دی چې هغه خلک چې راضي دي لوی جرګې ته دا مواصفات ولري.
دا دومره خبره ده حاجی صاحب، دا دومره خبره ده چې د جرګې برخوال څوک څنګه انتخاب شي. لیکن اول پخپله لدی اصل سره تاسو موافق یاست چې په اوسنیو شرایطو کې لوی جرګې ته ضرورت شته، په داسې حال کې چې په نړۍ کې نورې لارې شته؟
زه خو وایم چې د افغانستان د غونډې علاقې لپاره چې هغسې مستقیم انتخابات پکې امکان نه لري او کامیاب هم نه دي، نو ښه خبره دا ده چې دغه د پوی خلک د ټولنې او هغه هوښیار خلک دی چې علما هم دي، د قوم مشران هم دي، دی کې هغه پوی چې په یو مسلک باندې پوی دي دا خلک هم دي، دا راټول شي او په دې اوسنی وزیر لپاره ټول په شریکه باندې یو تصمیم ونیسي.
په څه باره کې تصمیم ونیسي؟ طالبان وایي اسلامي دولت جوړ کړی دی، خلک ترې خوشاله دي.
د د د خبره خو سید په خپل ځای باندې ده، خو د دې لپاره چې ټول خلک په دې ټولنه کې ځان وګوري، په دغه نظام کې ځان وګوري او په خپل په دې خپل فیصلې کې حاضر وي، او یقینا چې دې ته بیا دنیاوال هم اعتبار ورکړي.
یعنی تاسو هم لکه ځینې چې وای په دې نظر یاست چې وای ک طالبان ترڅو د لوی جرګې یا یو بل طریقه خپل حکومت مشروعیت ورنکي، نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
دغه دوی خو اکثره د دیموکراسي او دیموکراتیک لارې هغه باید دغه دي، خو افغانستان شرایط او وضعیت جدا دی، او دلته د افغانستان د دلته داخلك مسلمانان دي، اسلامي نظام غواړي، او د اسلامي نظام د خپل د اسلامي نظام د جوړېدو لپاره ام دا په کار ده چې علما او د قومونو هغه مشران چې هغه رښتیا صالح خلک وي، خو خلک وي، یا هغه خلک چې مثلا یا د تجار په طبقه کې یا د نور د ټولنې په برخه کې چې هغه پوهه ولري، دا خلک د سر راټول شي، دا به ام د نظام ته مشروعیت ورکي، او هم به د دنیاوالو داخله بند شي چې دا خو د څنګه چې یو ډلې خلکو حکومت نیول دی او ماغو نظام جوړ کړی دی.
شاهزاده صاحب مسعود مخکې حماد صاحب وویل چې طالبانو څو څلوېښتو وادونو ته ماته ورکړه، او ځکه چې ملت ورسره وو نو اوس هم دوی له حکومت سره ملت ملګری دی. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې ناراض خلک کم دي؟
دې کې شک نشته چې نړیوالو ماتې وخوړله، سوله چې هغه د خلکو ملي او اسلامي ارمان وو، سوله راغلې ده په ټول هېواد کې، سوله راغلې ده. زه فکر کوم که داسې موږ ډېر جزئیاتو ته موږ لاړ شو نو دغه د اصل موضوع راشکه پاتې کېږي.
یعنی دا خبره تر دې پورې کوم چې مسعود صاحب چې داسې تصور وکړو چې ټول خلک راضي دي نو بیا جرګې ته ضرورت څه دی؟
ګورئ، یعنی زه وایم چې دغه د مشروعیت خبره ما مخکې مورته اشاره وکړه، بیا مورته اشاره کوم چې دغه به اوس نړیواله مخکې خلک وایي چې مشروعیت. زه وایم چې که دغه جرګه جوړیږي هم د مشروعیت مسله حل کیږي، هم د نړیوالو بانې ختمیږي، او بیا په اوتومات شکل باندې نړیوال سازتي نور بانې هم نه پاتې کیږي.
کاکر صاحب مهرباني،
خبره پر مرام یا دا خبره وا چې د ریاست یا د دولت لخوا مطلب دولت ته دا جرګه څه وړاندې کوي؟ نو بنیادی طور خبره هم دا چې د پاکستان په عین کې دننه چې کوم عیني گنجایشونه دي، عین نی شکونه دی په هغه کې د پښتنو، یعنی د پښتني سیمه دلته چې په هر انتظامی یونټ کې د انتظامی کای کې ده، د هغه ستونزې باید چې د عیني او د پاکستان چې کم دلته اساسی قانون دی د هغه پر بنیاد باندې هغه گنجائشونه ولټول سي او بیا د دې پر بنیاد باندې د جرګې چکم کمیټه د دې بعد چې جوړیږي هغه به د دې
جرګې چکم تاسو د قانون یادونه وکړه. پاکستان اساسی قانون لري، قومي اسمبلی لري، صوبایي اسمبلی لري، یعنی تاسو دیموکراتیک ادارې لري، ولې حل ته د خپل مسائل نه حل کوي؟
نو خو هم دا خبره ده کنه، اوس فرضاً اوس په دې کې دننه چیرې چې د پاکستان کې چې کوم قومونه دي، د قومونو د برابرۍ چې کوم بنیادي فورم دی، هغه سینټ دی. نو په سینټ کې سینټ خود مختاره کول، سینټ د ایوان زیرین چې ورته وایي د قومي اسمبلۍ سره برابر راوستل، دغه اختیارات زیاتول، په همدغه کې د پاکستان چې کوم پتش په نامه چې موږ ودی ته کشنی قومونه وایو چې په عدادي
توګه باندې سینټ کې اکثرا پښتانه اکثریت وي.
خبر هم دا ده کنه، د سینټ چې کومه دغه ده واک دی کنه، هغه تر قومي اسمبلۍ کم دی. اوس و سینټ ته که د مالیاتي امورو چې قومي اسمبلۍ چې دا کنه چې غړي په کښېني، که هغه یو څه پر وسایلو باندې یا پر مالیاتو باندې خبره کوي، نو دا که راځي سینټ باید چې دا دغه ولري، دا توان ولري او دا اختیار ولري چې هغه پر هغه باندې سوال هم راپورته کړي، په هغه کې ترمیم هم وکړي او پر هغه باندې بحث هم وکړي. او دغه رنګه مطلب دلته چې کوم د وزیر اعظم یا دلته د پاکستان چې کوم جمهور رئیس دی، د هغه د عدم اعتماد په حق لباندې سینټ چې دی هغه اختیارمند سي کنه په دې حق لباندې.
لنډه پښتنه بل هم دا ده چې دی واوریدونکو چې په دې جرګه کې د کومو سیمو خلک ګډون لري، آیا له افغانستان هم څوک درغلي؟
افغانستان په دې کې خلک غوښتل شوي دي، خو پکې ډېر کم راغلي دي، پکې ګډون بیخي کم دی. نور دلته د سهیلي پښتونخوا تقریبا د هرې تپې څخه او د منځنۍ پښتونخوا او د دغه رنګه د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو څخه، د پخواني چې کوم د فاټا موږ ورته ویلې، د هغه سیمو څخه په ګڼ شمېر کې دلته خلک راغلي دي. او تر دې مهمه یوه خبره دا ده چې پکې ښځمنې سي دي، هغه هم پکې ګډون لري.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. برکت شاه کاکړ په بنو کې د پښتنو د قومي جرګې یو تنظیمونکی، همدارس د پخواني ولسمشر حامد کرزي له سلاکار شهزاده مسعود، د سولې د ملي مصالحې د پخواني شورا له مرسیال حاجی جین محمد او د سیاسي چارو له کارپو شاغلی عبدالحق حماد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
ازادي او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.